سلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه لاس په سر کېدل اسان انتخاب نه دی. هغه محمد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې افغان ښځو ته په اشاره سره ویلي دي چې دوی مهم دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیا وایي چې د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې ټویټونه او پوسټونه چې د دوی د حقونو د غوښتنو لپاره یې کوي تر دې دمه کومه مثبته پایلې نه ده ورکړې. لدی سر جوخت بیا د طالبانو حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز یوه کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. د دوی ویان زبیلا مجاهد په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار یې پر خپل ټوټر پاڼه خبره کړې ویلي دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبره یې تبعیضي چلند هم نه دی کړی. طالبانو په دې لمی کې یو ځل بیا ادا کړې ده چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تضمین ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوي دي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوي دي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسلې حل کړي. طالبانو د خبر پاڼې ورځ وروسته تر دې خبره کړې ده چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې ده چې په افغانستان کې یو ډارونکي غوراوی تل شوي دي، هغه دا چې یا به پاتې کیږي او یا به هم خپلو اساساتو باندې عمل کوي. یونما په پرونی لمی کې ویل دي د دوی د هر ډول پریکړه د واقعو پړه بده او سنوي چارواکو پر غاړه وي. طالبانو د اپریل میاشتې په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو پر خزینه افغان او کارکونکو بندیز ولګاوه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربي امارات او ترکیې په سفر وتلی دی. ټامس د سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی ویسټ به په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره وګوري. د اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ به په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو سره هم خبرې اترې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعینو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. ښاغلی ویسټ په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لار پیدا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې اترې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي د یمن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې شوې دي. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې ترسره شوه چې په وروستیو کې د پیکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه. واشنګټن له دې بهیر لرې پاتې شوی و. د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو تېره اونۍ په پیکینګ کې سره ولیدل او موافقه وکړه چې وروسته له کلونو دښمنۍ اړیکې بیرته دي او دښمنۍ ته به شا کړي. او د کرکټ نړیواله شورا لوري د شلوریزو سیالیو د توپچونکو په تازه درجه بندی کې راشد خان په خپل نمرې مقام کې پاتې دی او فضل حق فاروقي دوی مقام ته پورته شوی دی. دغه درجه بندی شو د اپریل په 12مه نیټه اعلان شو. فاروقي له دریم مقام نه دویم ته پورته شوی دی. په اعلان شوی درجه بندی کې راشد خان 213 او فضل حق فاروقي 692 نمبر لري. په دې درجه بندی کې او بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن په نهم مقام کې دی. تاسو خبرونه واوریدل لوراندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او د مطالب درته لرو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو لاس په سر کېدل اسان انتخاب نه دی. ښاغلی محمد نن دا خبرې په یوې ویډیو کې چې په ټویټر کې خپره کړې دي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو بیا د کار بندیز او کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. نن د خبرونه کې به په دې اړه څه راپور ولرو. همدارنګه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ ځینو هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د شوې کوم هیوادونو د تازه یو له چا سره به ګولو پر څه مسایلو به خبرې اترې کوي په دې اړه به هم څه راپور ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر انتونی بلنکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی دی. بلنکن د دغه ملاتړ نن چهارشنبه له خپل اوکراني سیال سره په خبرو اترو کې څرګند کړی دی. او همدارنګه لکه څنګه مو چې خبره کې اوریدل د شلوریزو توپ چون په تازه درجه باندې کې راشد خان د نړۍ نمبر یو په حق فاروقي بیا دویم ځای نیولی دی. له دې سره څنګه کې د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان شکایت کوي چې دغه بانکونه د افغانستان بانک هغه پریکړه نه عملي کوي چې په دې وروستیو کې د پیسو د ډیروالي په اړه شوې ده.
هم د پرون زه د بانک ته تللی وم، همدغه پوښتنه ماتې وکړه، ما ورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نوی امر یې کړی دی کې څه رقم نه دی تاسو مسله وایي چې موږ اوس هم همهغه خبره د افغانستان بانک وایي هسې دروغ وایي، ځکه وایي موږ ته پیسې نه راکوي، هغو د خلکو سترګو ته خاورې شانی. هغه وایي چې ما ته پیسې را
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امستړی مشهید ملګرو ملتونو د عمومي منشي منستیال امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو حقوقو لاس پر سر کې د لاسر انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پانه په ویډیو کې افغان ښځو ته په اشاره زره د خبره کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیا وایي چې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنې ټویټونه او پوسټونه چې د دوی د حقوقو د غوښتلو په اړه کوي تر دې دمه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه لاس په سر کېدل انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه په ویډیو کې افغان ښځو ته پیشاري سره ویلي
تل د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوو، که پر دې امر تمرکز وکړو ډیر پرمختګ به وکړو، خو که پر دې تمرکز وکړو چې ولې نشو کولی داسې کار وکړو ترسره کولی نشو، ښځو ته باید ډیر پام واړوو، ځکه چې مهمې دي. ښځې په ټوله نړۍ کې د خپلو حقونو اړوند د پیښو انعکاس دی که موږ افغانستان ته پام وکړو د ښځو ډیرو حقونو ته به مو پام کړی وي.
د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې امینې محمد تازه څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو تازه د اپریل میاشتې په درېیمه نیټه د ملګرو ملتونو سازمان اړوند دفترونو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولی. مخکې دوی په نورو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم ښځې له کاره راګرځولې وې. دغه شان منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم له تګه راګرځول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله شیبه ګیس ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد کوي، وایي نړیواله ټولنه افغان ښځو ته حقونه یوازې په مجازي نړۍ کې د لیکلو او خبرو له لارې غواړي. د اغلی ګیس په خبره نړیوالې له افغان میرمنو سره د همغږۍ لپاره عملي ګامونه پورته کړي، پر طالبانو د فشار راوړي تر څو هغوی د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له خپلو اساسي او شرعي حقونو څخه بې برخې نه کړي. شبي ګیس ازادي راډیو ته وویل
مجازي نړۍ په ټویټ او پر پوسټ باندې دومره وشو چې نوی بندیز ولګېده. هر کله چې دی خبرګون خو نوی بندیز لګېږي، باید کینی خبرې وشي، فشار پر طالبان راوړل شي، د ملګرو ملتونو لخوا پوښتنه وشي، د دغه امرونو او د دغه بندیزونو پر وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. یوازې دا شعار ده چې باید ښځې ته زده کړه ته پرېښودل شي، ښځې کار ته پرېښودل شي، هیڅ کوم عملي ګام نه پورته کېږي.
دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان دوه لوړ پوړي پلاوي چې د یو مشرې خپله امینې محمد کابل افغانستان ته سفر کړی و او د طالبان حکومت له چارواکو سره د افغان ښځو د نقص شوي حقونو په اړه خبرې کړې وې، خو دوی خپله پریکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو د پلاوو تر څنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم افغانستان ته په خپلو سفرونو کې د دې موضوع په اړه طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د مورا پوهنتون د طب د پوهنځي مسل عقله مایر وایي چې د طالبان حکومت افغان ښځو ته افغانستان زندان ګرځولی او دوی د خپل کور په څلورو دیوالونو کې بندیانې دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د طالبان د راتګ نه تر اوسه پورې ورو ورو په ښځو باندې محدودیتونه ډېرېږي. ښوونځي تتړ بند شو، پوهنتونونه وتړل شول، کار کول ښځو ته منع اعلان شول. نو دا ټول محدودیتونه د باعث کېږي چې ښځه فقط د کور په محدودیت کې بنده شي.
خو طالبانو تل ویلي چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو تازه خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه پر خپله ټویټر پاڼه خپره کړې، یو ځل بیا یې همدا موضوع یاده کړې. ویلي دي دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت ته ژمن دي. د یادونې ده چې د زده کړو او کار د حقونو د نقص تر څنګ طالبانو په نورو برخو کې هم پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. پارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري ممنو تلتاګه راګرځولي، حجاب پرې اجباري کړی او شری مارام پرته لري واټن سفر هم نشي کولای.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو، د سهار تر شپږو بجو، په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس په قطر، متحده عربي امارات او ترکیه کې د یادو هیوادونو له استازو بیلابیل افغان لورو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې لمبې کې ویلي دي چې تېر ورځ ناوخته ښاغلی ویس د قطر، متحده عربي امارات او ترکیې په سفر وتلی دی او دا سفر یو اونۍ دوام کوي. توماس ویس داسې مهال یادو هیوادونو ته ځي چې هلته له میشتو افغانانو سره ګوري چې طالبان په افغانستان کې په نجونو او ښځو پراخ محدودیتونه لګوي او د لګولو ته ادامه ورکړي. تفصیل
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ به د دې سفر په لړ کې د افغانستان د ستونزو پر حل چې د ملګرو ملتونو د خزینه افغان کارکوونکو په کار له بندیز سره لا ډېرې شوې خبرې وکړي. ټام ویسټ دا سفر 13 ورځ پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې 13 ورځ ناوخته یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې ویلي دي چې ویسټ به په قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. د دغه سفر هدف د افغانستان د ستونزو او شته ننګونو په اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول بلل شوی دی، هغه چې د طالبانو له لوري د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د ښځو په کار په محدودیتونو سره لا ډېرې شوي دي. د ویسټ سفر داسې مهال دی چې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په سازمان اړوندو ادارو کې د افغان ښځینه کارکوونکو په کار محدودیت نړیوالې ټولنې ته نوې سرخوږی پیدا کړی. یو شمېر ښځینه فعالانې بیا د ټام ویسټ دا سفر هیله بخونکې خو ځینې نورې چندان مهم نه بولي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه رحیم یار وایي په تیر نږدې یو نیم کال کې د افغانستان پر ښځو د محدودیتونو اړوند اعلامیې ورکړل شوې، غندنې وشوې او سفرونه وشول خو کومه پایله یې نه درلوده.
زه هېڅ هیله نه لرم. په دې تیرو 13 میاشتو کې ډېر تګ راتګ وشو، اعلامیې ورکړل شوې، غندنې وشوې، خو پایله صفر وه، ځکه چې دوی قوي ملاتړ لري. هر اونۍ ورته 40 میلیونه ډالر را روان دي.
خو ځینو نورو بیا د توماس ویسټ دغه سفر پورې هیلې تړلې او له امریکا په ځانګړي ډول له ښاغلي ویسټ غواړي چې د دغو لیدونو او خبرو اترو له لارې دي افغان ښځو د روان وضعیت د بدلېدو هڅه وکړي. د کابل اوسیدونکي او مدني فعاله نوریا سادات:
موږ افغان ښځې له ښاغلي ویسټ غواړو چې په دغه سفر کې افغان میرمنې هیلې نه کړي او د افغان میرمنو د برخلیک په اړه بحثونه وکړي. موږ له امریکا په ځانګړي ډول له توماس ویسټ څخه غواړو چې د دغه ډول ناستو له لارې د افغان میرمنو د ژوند د بدلون هڅه وکړي.
ځان افغانستان را تغییر ده.
طالبانو د اپریل میاشت په 14 نیټه د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې وړاندې د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې خزې له کار کولو منع کړي وي، خو د یاد سازمان خزینه کارکونکي به خپلو دندو ته ورتلي. تیره ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړ چې د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د مې تر 15 په افغانستان کې د خپل ماموریت اغیز ارزوي او تر هغوی له خپلو څه باندې 3000 کارکوونکو هم غوښتي چې له استثنايي مواردو پرته د دفترونو ته نه ورځي. یوناما په پرونی اعلامیه کې ویلي د دوی هر ډول پریکړې د واقعو په اړه د اوسنیو چارواکو پر غاړه وي. خو د طالبانو حکومت له نږدې یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د هغه په ټویټر پاڼه خپره شوې ویلي چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبره یې تبعیضي چلند یې هم نه دی کړی. طالبانو په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د افغانستان د کنګل شوي او شتمنیو، بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسلې حل کړي.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو د مخالفې ډلې د افغانستان د آزادۍ جبهې مشر قومندان اکمل امیر د وژل کېدو د ادعا په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. د اکمل امیر خپلوان ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا مهال د هغه د وژل کېدو خبر نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. په همدې حال کې د افغانستان آزادۍ جبهې ویاند هم ازادي راډیو ته وویل چې د اکمل امیر د وژل کېدو په اړه کوم سند نه لري او د طالبان لخوا خپور شوی تصویر جعلي دی. خو د طالبان حکومت د دفاع وزارت ادعا کوي چې اکمل امیر وژل شوی. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
له سه شنبې ورځې راهیسې د افغانستان مخکینی جمهوري نظام د ملي اردو کمانډو ځواکونو افسر او د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان ازادۍ جبهې مشهور قمندان اکمل امیر د وژل کېدو په اړه ضد او ناقص خبرونه خپرې کړي. د طالبانو دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې دا وکړه چې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د افغانستان د ازادۍ جبهې د قمندان اکمل امیر په ګډون 8 کسان وژلي دي. د دغه وزارت وایان عنایت الله خوارزمي د دغو پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه وویلي، خو ادعا یې کړې وه چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. د اکمل امیر خپلوان د هغه وژل کېدل نه ردوي او نه یې هم تاییدوي. د اکمل امیر له څو خپلوانو او ملګرو سره مو خبرې وکړې، هیچا هم د هغه وژل کېدل تایید نه کړل. د نوموړي او خپلوان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د اکمل امیر د جسد هغه عکسونه چې په رسنیو کې خپاره شوي ریښتینی نه دي.
د امیر صاحب مړینه نه تاییدوو نه یې ردوو. هغه عکسونه چې بی بی سي او افغانستان انټرنیشنل خبر کړي او ویل شوی چې د نوموړي مړینه قطعی ده، موږ ډاډه یو چې دا عکسونه د امیر صاحب نه دي.
ما مطمئن شوم چې امیر صاحب نه دي.
د اکمل امیر یو بل نقدي ملګري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نوموړی ټپي شوی او خوندي ځای ته لیږدول شوی دی، خو د امنیتي ستونزو له امله د ده د استوګنې ځای او عکس د خپرولو اجازه نه ورکول کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د ازادۍ جبهې د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه د دې جبهې د شپږو غړو وژل کېدل تایید کړل، چې پکې بصیر اندرابي، فهیم سالنګي، برهان اندرابي، قربان علي بامیاني، صبور فاریابي او حسین سمنګي شامل دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې ویاند نصرالله فتح ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې اکمل امیر او یو ساتونکی لا هم نه درک دي. هغه زیاته کړه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اکمل امیر د جسد خپور شوی تصویر جعلي دی. د ازادي جبهې ویاند ادا کوي چې طالبانو په کابل کې د اکمل امیر کور محاصره کړی او د هغه د موندلو لپاره یې له کابل، کاپیسا او پروان ولایتونو څخه د نوموړي شاوخوا 2 تنه خپلوان د کورنۍ غړي او ملګري نیولي او تر پوښتنو او تحقیق لاندې دي. د اکمل امیر د وژنې ادعا او د بصیر اندرابي د وژنې خبر په افغانستان کې دننه او بهر پراخ پرګونونه راپارولي دي. اکمل امیر د تېر جمهوري نظام یو لوستی پوځي افسر دی چې د پوځ په بېلابېلو څانګو کې دندې ترسره کړې. خو د تېر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته پنجشیر ولایت ته ولاړ او څه موده وړاندې د افغانستان ازادۍ جبهې سره یو ځای شو. د افغانستان ازادۍ جبهې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په 1400 هجري لمریز کال د کب په میاشت کې خپل شتون اعلان کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی دی. بلنکن د غم ملاتړ نر چهارشنبه داسې مهال له خپل اوکراني سیال سره په خبرو کې څرګند کړ چې د اوکراین له څو ښارونو د جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل به د اسدالله الدین نه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن خپل اوکراني سیال دیمیتری کولیباته د روسیې په ضد جګړه کې د متحده ایالاتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې بلنکن له کولیبا سره په خبرو کې د اوکراین اوسنۍ جګړه د دغه هیواد د ځمکني بشپړتیا، حاکمیت او خپلواکۍ دفاع بللې ده. بلنکن نن چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، موږ له اوکراین سره څنګ په څنګ درېدو ته تر هغو ژمن یو چې اړتیاوي ورته. هغه ویلی د ملاتړ تازه دوام ورکوي چې په خبره یې اوکراین د روسیې د جګړې متقابل عملیات بریالي مخته بوزي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا هم ویلی بلنکن د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی، داسې ملګرتیا چې بریالیتوب او سولې ته د رسیدو لپاره د اوکراین د پرمختګ پر هڅو متمرکز وي. د امریکا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو دغه خبره داسې مهال کړي چې لا هم په اوکراین کې د جګړو لکرخو د بریدونو د دوام راپورونه خبريږي. د اوکراین د پاوز لوی درستیز په یو خبر پاڼه کې ویلي روسیې له انساني تلفاتو او د تجهیزاتو د لمنځتلو سره سره خپلو یرغلیزو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د اعلامیې پر بنسټ د جګړې تمرکز د اوکراین پر بخموت، لیمان، افدیفکا او مارینکا سیمو دی. د اوکراین پاوز وایي له تیرې ورځې راهیسې د روسي پوځیانو 2 بریدونه شنډ کړي، خو په دې موده کې د احتمالي مرګ ژوبلې معلومات لا نه دي ورکړل شوي. بل لورته د اوکراین د ځمکنیو ځواکونو قمندان سیرهی خریواتی ویلی په بخمود کې چې د جګړې اصلي مرکز دی وضعیت تر کنټرول لاندې دی او په خبره یې دوی اجازه نه ورکوي چې ځواکونه یې روسانو ته تسلیم شي. د اوکراین د تازه جګړې په اړه تر اوسه د روسي چارواکو نظر نه دی روښانه شوی، خو په خوا تر دې هغوی هم دغه جګړه کې د پرمختګ ادعا کړي دي.
په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت منحل اعلان کړی دی او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري، د نرګس سادات او ذکریا اصولي د خوشی کېدو هرکلی وکړ او د نورو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت منحل اعلان کړی او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري، د سه شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د ښوونیز او فرهنګي فعال محمد کاظم امینی د نیول کېدو په تړاو له طالبانو غوښتي چې په غیر قانوني توګه د فرهنګیالانو، مدني، سیاسي او ټولنیزو فعالانو له نیولو لاس واخلي. یاد کمیسون د نرګس سادات او ذکریا اصولي د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د کاظم امینی، مرتضی بهبودی، متی الله ویسا، موسی شاهین، سبحان الله سبحانی، سید محمد حسینی، رسول پارسی او نور مدنی او فرهنګي فعالان چې اوس هم د طالبانو په بند کې دي، دوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. کمیسون له ټولو ملي او نړیوالو سازمانونو څخه چې د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت لري، غوښتي چې د افغانستان د خلکو د حقوقو د دفاع په برخه کې لا اغیزمن ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې دی چې د بی پول خبریالانو سازمان او د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی میرمن هم د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندر مستواجا ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل:
It's now been 3 months.
درې میاشتې کېږي چې زه نه یم توانېدلې میړه مې مرتضی بهبودی ووینم. زه د هغه رواني او فزیکي وضعیت ته اندېښمنه یم. زما خوب او آرام نشته. مرتضی یو بامسؤلیته ژورنالیست دی او هغه مینه یې چې له هېواده سره درلوده د وضعیت د راپور د جوړولو لپاره یې کار کاوه، خو زندان کې بندي دی. د روژې میاشت د برکت او د رحمت میاشت ده او زه له چارواکو غواړم چې هغه دې ژر خوشي کړي. ځکه هغه کوم غلط کار نه دی کړی. زه له خلکو غواړم چې د هغه د خوشي کېدو لپاره دې هڅې وکړي.
It really helps a lot.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د سه شنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي، متی الله ویسا د مارچ په 28مه د طالبانو د استخباراتو لخوا په خپل سری ډول نیول شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ښاغلي ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د اعلامیې او د مرتضی بهبودی د میرمن د غوښتنې په اړه مو له طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت له بند څخه د ښځو د حقونو د فعال نرګس سادات او ذکریا اصولي لیکوال او د پانتون استاد د خلاصون کلای وکړ او د نورو فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه هم وکړه. یونما دا هم ویلي چې یو شمېر نورو مدني فعالان او د بشر حقونو د ملاتړو نه خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري. په افغانستان کې طالبان له بیا ځل واکمنې دوه رئیس د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي خزینه فعالان، خبریالان او د پوهنتون استادان د طالبانو پر حکومت د نیوکو او یا د طالبانو د کړنو پر ضد د اعتراضونو له امله نیول شوي دي، چې یو شمېر بیرته خوشی شوي او یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي.
بلخوا بیا د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي دا بانکونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوي پریکړې عمل نه کوي. دا چې د افغانستان بانک نوي پریکړه څه ده، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ما مو خبر شنیدیم که اعلان کرد که 5000 میده بانک ازی به بعد نمیده، 30000 میده.
د هرات ولایت دا اوسیدونکو چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي وایي په عزیزي بانک حساب لري، خو په وینا یې اوس هم له خپل حساب څخه د پیسو اخیستلو پر مهال لاستونزو سره مخ دی.
یک چند وخت میشه هفته 30000 میده.
څه وخت کیږي چې د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي. موږ چې د برق بل درلود ورغلو چې دا بل واخلي او پیسې موږ له حساب څخه وګرځوي. ویلی نه کیږي تاسو اونۍ په اونۍ راشي اضافه پیسې نشو درکولای. دا اوس هم د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي او ډالر هم ورته افغانۍ کوي. په هر بیا چې زره وغواړي په ماغه بیا ډالر 2 افغانۍ کوي.
هر چی خود از شکستم او چیز رم افغانۍ میده.
د خصوصي بانک یو بل مشتری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
عزیزي
بانک او اسلامی بانک اوس هم $100 د هفته ورکوي چې هغه هر هفته نه ورکوي په دو هفته کې یو ری ورکوي یعنی په 15 ورځو کې $200 ورکوي هم د پرون زه زی بانک ته تلل او هم دغه پوښتنه ما ته وکړم ورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نوی امر یې کړی دی کې څه رقم لدی تاسو مسله وایي چې موږ اوس هم هغه خبره د افغانستان بانک وایي هسې دروغ وایي ځکه وایي موږ ته پیسې نه راکوي هغو د خلکو سترګو ته خاورې شانی هغه وایي چې ما ته پیسې را نه کړي زه خلکو ته څه شی ورکړم
و موږ غوښتل په دې اړه د عزیزي بانک د یو مسؤول نظر هم ولرو خو بریالي نه شو د کابل اوسیدونکي زینب هم وایي له بانکونو څخه د پیسو اخیستلو پر مهال د شته ستونزو له امله اوس خپل بانکي حساب ته پیسې نه ډېروي
موقت کې مو عاجل ضرورت می داشته باشیم
کله چې عاجل پیسو ته اړتیا ولرو او له ستونزو سره مخ شو ترغه چې خپل پیسې راخلو له ډېر جنجال سره مخ کیږو بانکونه هم زموږ پیسې پوره نه راکوي مجبور یو چې هر جل لږ اندازه پیسې راواخلو او د نورو لپاره بیا ورشو په همدې خاطر اوس په بانکونو کې خپل پیسې نګدو
مجبور میشیم کې د بانک ها پول ما رو نه مانیم
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د وری حمل میاشتې 15 نیټه اعلان وکړ چې د خصوصي بانکونو مشتریان له دې وروسته کولی شي په اونۍ کې 5000 افغانۍ یا $600 له خپلو بانکي حسابونو واخلي د بانکونو د مشتریانو په اړه مو د طالبانو په وا کې د افغانستان بانک له ویان حسیب الله نوري څخه هم پوښتل خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د طالبانو حکومت د 2020 کال لاګست وروسته له دې امله چې بانکونه بې پیسو نه شي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو محدودیتونه ولګول خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک مې په وروستۍ اعلامیه کې د دې محدودیتونو د کمیدو خبر ورکړی
وس بغزنی ته وشو په غزنی کې د خلاصو یوې کلی موټرو د ثبت پروسه په تیزی روانه ده د غزنی ډیری اوسیدونکو په دې باور دي چې د موټرو له ثبت او رجستر سره به په دغه ځای کې د زینو پی خو غلا او مخونی ول شي تفصیل به په دې راپور کې وره
په غزنی کې د شلاس یو کلی موټرو د ثبت او رجستر پروسه دغه پروسه دلته له شاوخوا تیرې یوې میاشت روانه او ډیری کسان راځي خپل موټران ثبتوي یا د پروسه چې کړنلاری د ټرافیک پولیسو عمومي ریاست لخوا جوړه او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا منظوره سوې ده د غزنی اوسیدونکو د دغه پروسې پیل د ځینو کسانو لپاره ګټور او د ځینو لپاره بیا زیان ګڼي عبدالله جان خپل موټر د ټرافیکو مدیریت ته د ثبت په مخه راوستی
خوشحالیم چې نن د ترافیکو مدیریت ته راغلیم له اسلامي امارت څخه هم خوشحالیم چې موټران قانوني شي له دې سره به اغلا او غل کم شي ډیر زیات خوشحالیم
د غزنی ډیری اوسیدونکو په دې باور دي چې د موټرانو له ثبت او رجستر سره به په غزنی کې د ځینو پیښو او غلاو مخه هم ونیول سي د غزنی زنه خان ولسوالۍ د خواجه خیلو کلی اوسیدونکو جان محمد وایي
ډیره فائده کې له مشکلاتو خلک په امان کې دي د پروسې مدیر حرکت او سفرال تل عامه د اسلامي امارات لري اوسې د پروسې مخته جاری
خو ځینې کسان بیا د دغه ثبت په پروسه کې د ټرافیکو په مدیریت کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي دی وایي هر ورځ راځي او کار یې نه خلاصیږي ګلرحمن د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی
ترافیکی مدیریت چه دغه غوښتنه لرم چې زه به دغه نن دریم ورځ دم چې زه مقصد دغه کاغذان را جوړوم هرې شعبې ته چې ورشي هغه شعبه وایي وایي دا نه منل کیږي په دې ځای ترافیک یا بله شعبه وایي دا نه منل کیږي او دلته چې اوس ورشي مقصد یو سړي ته پیسې ورکړي هغه ضمانت کولی شي ولې دا قانوني شکل ولې ونیسي یعنی دا خواهش له دولت لرو چې داسې خلکو مخنیوی وشي
که څه هم چې ځینې خلک له دغه پروسې څخه شکایت لري خو د ټرافیک پولیسو مدیر قاری نور محمد رهبر وایي د یادې پروسې د چارو مخته وړلو ګمارل سوی کمیټې غړو ته له مراجعینو سره د ښه سلوک او په چارو کې د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه لازمې لارښوونې او سپارښتنې سوي دي نوموړی وایي د موټرانو ماډل سلنډر غټ او وړو ته په کتو له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي
د سفت فروسی تقریبا لورزی وخت لري د سفت فروسی ورسته بیا د فلیټو پروسه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري یعنی په شپږ میاشتې کې مراحل توی کیږي یعنی تقریبا ټول کار خلاصیږي په درې میاشتې کې سفت شروع کیږي ختمیږي او په شپږ میاشتې کې بیا فلیټ ورکوي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼو اوسېدونکو د طالبانو حکومت له لورې د ثبت پر مهال د پیسو اخیستل زیات یادوي. دوی وایي د خلکو اقتصادونه خراب شوي او هغوی باید دغه پیسې راکمې کړي.
دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د سپورت او نیوز پروګرام لرو، خو د دې پروګرام له خپرېدو وروسته په یوه یادونه وکړم چې اوس مهال د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته شوې دي. تاسو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو